یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د هغه وړاندیز پر وړاندې غبرګون څرګندوي چې د موقت حکومت جوړېدل غواړي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام خبرو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سلیم محمد سالی چمتو کړي.
د امریکا یو عالی رتبه جنرال وایي چې امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې سي. په پکتیا کې په پوځي عملیاتو کې 14 وسلوال وژل سوي چې 4 تنه پکې پاکستاني اتوادي. په رومانیا کې د رایې ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتیجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي مخکښ ګڼل سوی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لیدرستیز وایي امریکایي ځواکونه به د څو نورو کلونو لپاره هم په افغانستان کې پاتې سي. جنرال مارک میلی له امریکایي ای بی سی نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي تر اوسه په افغانستان کې هغه ماموریت چې له خاورې به یې ترهګر د امریکا پر ضد د حملې لپاره کار نه اخلي نه دی بشپړ سوی. تر اوسه دغه ماموریت نه دی بشپړ سوی او د دې لپاره چې دغه ماموریت بریالی سي د افغانستان حکومت او د دې هیواد امنیتي ځواکونه باید دا وړتیا ولري چې خپل داخلي امنیت په خپله تامین کړي او له خاورې د هغو ترورستانو مخه ونیسي چې غواړي پر نورو هیوادونو په تیره بیا متحد ایالتونو د حملې لپاره کار واخلي. دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي او د ناټو د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د نورو شکیلو هیوادونو په زرګونو سرتیري په دغه هیواد کې دیره دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه روانه ده او هڅه کوي چې د ټاکلي محل ویش سره سم د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه اعلان کړي. د بدسل کې ده چې د ولسمشرۍ کاندید او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د دغو محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې خپل مخالفت څرګندوي. خود انتخابات خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات د ځینو لوریو هغو اندېښنو ته په پام سره چې شایي د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجه بیا وځنډیږي وویل چې کمیسیون تر ډیره هڅه کوي چې پر ټاکلي وخت دغه نتیجه اعلان کړي.
مو نهایی کوشش هم دغه دی چې هغه نتیجه چې د اقرب دروښتمه ده د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان کړو. خو مونږ مشروط بللې وي چې د ملوک کمپنۍ په خپل وخت خپل معلومات مونږ ته درور کړو، کار کړی د کاندیدان ناظرین همکاري وکړي، پروسه کې ځینې نور شرطونه هم ول دغه پر اساس باندې مونږ کولای شو. اما د ملوک په اندوره د نظام معلومات درور کړو مونږ ته را کړی. خو اوس هم مونږ نهایی کوشش کوو تر څو وتوانی ګو د اقرب دروښتمه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي فایل اعلان.
د ولسمشرۍ انتخابات د تلی میزان پر شپږمه وسول. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې په دریو پیښو کې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون د دولت 14 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان عبدالله حسرت نن رسنیو ته په لیږلي صوتي پیغام کې وویل
د یک شنبه په ماښام د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب، زرمت او څمکنیو ولسوالیو کې په دریو جلا پیښو کې د مهمو طالب قمندانانو او څلور تنه پاکستاني اتباعو په ګډون 14 تنه ترهګر وژل سوي دي.
حسرت وایي په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وطنه وسلول طالبان وژل سوي چې د هغوی درې محلي قمندانان هم پکې شامل دي. حسرت وایي یو وژل سوی وسلول د احمدخیل ولسوالۍ لپاره د طالبانو تش په نوم ولسوال مولوي میرزا جان، بل د ځاځي اریوب لپاره د دوی یو قمندان الانور چې په شوټي مشهور وو او بل د دوی بل سر ګروپ قاری حبیب وو. تیر ماښام په زرمت کې هم د دوو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. د ولی ویان وایي چې پرون ماښام په څمکنۍ ولسوالۍ کې څلور پاکستاني اتباع چې غوښتل یې ماین ځای پر ځای کړي د خپل ماین په چاودنې کې وژل سوي دي. د ولی ویان وایي دغو کسانو د طالبانو په مرسته په سیمه کې تروریستي فعالیتونه کول او ماینونه یې جوړول. وسلولو طالبانو او د پاکستان حکومت د وروستیو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د پنجاب ایالت په راجانپور سیمه کې پرون په یو کمین کې 15 کسان وژل سوي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو دغه کمین د پولیسو یو موټر ته نیولی وو. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو عربي تیبا ساحې ته د پولیسو د موټر له رسېدو سره سم ډزې پیل کړې. پولیسو هڅه کوله چې د وسلوالو له یو پټنځای څخه نامعلوم شمیر فراري کسان ونیسي. د پولیسو ویان کلیم قریشي اسوشیټډ پریس خبري اجنس ته ویلي په موړ کې دوه پولیس، دوه استخباراتي چارواکي او یو مخبر شامل دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. پرون په بله پیښه کې د پنجاب ډیره غازی خان ته نږدې پر یو پوسته د موټر سایکل سپرو وسلولو په حمله کې څلور کسان وژل سوي چې یو پکې د پولیس افسر، یو لاروی او دوه مشکوک کسان شامل دي. وسلولو هغه وخت ډزې پیل کړې چې لومړی پولیسو ورته د درېدو اشاره وکړه. په رومانیا کې د رای ورکولو د 90% مرکزونو د شمیرل سویو رایو د رسمي نتایجو پر اساس ولسمشر کلاوس یوهانس چې د اروپایي ټولنې پلوی ګڼل کیږي د دغه هیواد ولسمشري ټاکنو په لومړي پړاو کې مخکښ ګڼل کیږي. د قسمي نتایجو پر اساس یوهانس به د سوسیال ډیموکراتیک ګوند له رهبري ویوریکا دانچیلا سره چې په وروستیو کې د صدارت له څوکۍ لري سوي په دویم ځلي انتخاباتو کې مخامخ سي. دانچیلا د ولسمشری ټاکنو 24% رای ګټلې دي. په همدې حال کې دان بارنا چې په رومانیا کې د دریم لوی ګوند مشري کوي د 14% رای په ګټلو سره په دریم کتار کې راغلی دی. ولسمشر کلاوس یوهانس پرون په پلازمینه بخارست کې د خپلې رای تر کارونې وروسته وویل دا د رومانیا لپاره مهمه ورځ ده او تاییدوم چې ما ته هم مهمه ده. رومانیا ته د ښه راتلونکي هیله لرم او هیله من یم دا تایید ترلاسه کړم چې زیاتره رومانیایان به هغه څه غواړي چې زه یې غوښتنه لرم. د رومانیا د ټاکنو مرکزي دفتر په حواله په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 28% وه. که کوم کاندید ونه کولای سي د ولسمشری ټاکنو په لومړي پړاو کې تر 50% زیات رای وګټي، دویم ځلې انتخابات به د نومبر پر 23 وسی. او د بولیویا ولسمشر ایوو مورالیس پرون وخته د خپل استعفا اعلان وکړ. تر دې لنډه شیبه مخکې د دغه هیواد د پوز مشر له ولسمشر څخه له واک څخه د لری کېدو غوښتنه کړې وه. ولسمشر پرون په داسې حال کې خپل استعفا اعلان کړ چې په دغه هیواد کې د ولسمشری د تیرې میاشتې تر لانجمنو ټاکنو وروسته د دریو اونیو لپاره اعتراضونه روان وو. مورالیس چې اول د 2018 میلادي کال په ټاکنو کې د ولسمشر په توګه وټاکل سو ویلي چې کوم ناوړه کار یې نه دی کړی. د بولیویا د پوز مشر جنرال ویلیامز کالیمان پرون له مورالیس څخه غوښتنه وکړه چې له واک څخه لرې سي او د بولیویا د سلامتۍ لپاره د آرامۍ او د ثبات ټینګښت ته زمینه برابره کړي. د امریکایي هیوادونو سازمان چې په بولیویا کې د اکتوبر د 20 نیټې ټاکنې څارلې د انتخاباتو د نتیجو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي چې دوی د بولیویا د ټاکنو په سیستم کې څرګندې درغلي لیدلې دي.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید ګلبدین حکمتیار نن یو ځل بیا د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه او دا هم په یو مرکه کې سمدستی د جمهوری ریاست غبرګون.
لنډمهال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا دا په خوا هم رد شوی او سم کلک ردیږي.
په نورو مسایلو کې په کابل کې خلک وایي چې د تیلو ټانکونه د استوګنې کورونو ته نږدې نه جوړیږي.
اکثر موټر راځي دلته موټر چالانی او تیل موټر کې چې خواغه چې باندې نه موټر چر چالان نوی موټر باچ ګولې او تیل پاګه ټیم کې باچ هغه ته واچول سي.
پروزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو زده کوونکو د فوټبال او کرکټ لوبي جوړې شوې دي.
ما دې ته خوشاله احساس کوي د کرکټ په وخت کې او ما ته دا احساس پیدا شي چې پروزګان قرار قرار پرمختګ کوي او انجینیم کرکټ کوي د کرکټ ټیم لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او دوه خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري. تاسو ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مکرې د خبرونې لومړی موضوع ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید ګلبدین حکمتیار وایي دې ته اړتیا شته چې یو لنډ مهاله حکومت جوړ او انتخابات یو ځل بیا وشي. ښاغلی حکمتیار نن وویل د لنډ مهاله حکومت له جوړېدو پرته شفاف انتخابات ممکن نه دي. د ولسمشرۍ دانومن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ناسم مدیریت او دولت جوړونکي ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورنوي. په دې اړه نور جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
د ګلبدین حکمتیار په مشهي د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډله وایي د ولسمشرۍ انتخابات په لومړي پړاو کې ګټون کې نه لري، خو دویم پړاو باید د یو لنډمهالي حکومت لخوا وشي. د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نن د دوشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته وویل بیا ځلي انتخابات باید د یو داسې حکومت لخوا وشي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه لري. د وای ارتیا د چراتونکو انتخابات دی او به طرف حکومت لخوا چې خپل کاندید نوی او ټول نوماندان ته د منلو وړوي وشي. موږ یو لنډمهاله حکومت ته ارتیا لرو دی پرته رڼی ټاکنی امکان نه لري. خو د لنډمهاله حکومت په اړه د خغلی حکمتیار سرګندونو ته په جواب کې ولسمشر مانی وایي د لنډمهاله حکومت تر هیته افغانانو وړاندې درته جواب ورکړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د لنډمهاله حکومت تر د زهر نسخه ده چې په اساسي قانون کې ځای نه لري.
د انتخاباتو مخکې هم زیات شمیر کسان ول شمول د حکمتیار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولې کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رایه ورکړي او دوی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی.
تکل صاحب، خغل حکمتیار همدار ول د انتخاباتو خپلواک کمیسون تورن کړ چې د پروسی مدیریت په لاس کې نه دی او هغه غوښتنه وکړه چې هغه پراخه درغلي چې د انتخاباتو په ورځ ول هغه نورسته شي او ټول جرایم او شکایتونه د یو لړپوړي قضایي پلاوی لخوا او څېړل شي. هغه همدار ویل چې 2402 محلونه چې باید څېړل کیږي دا باید ونه څېړل شي، بلکې کشمیرل کیږي څېړل کیږي او شمیرل کیږي. ټول صندوقونه باید لسره وشمیرل شي او همدار ول هغه پایلې خلکو ته اعلان شي چې دوی ته منلو وي. خغلی حکمتیار یادونه وکړه چې هغه پایلې نه مني چې دوی ناظرین پکې نوي او دوی پکې ګډون ونه لري. دوی همدا ډول د دولت جوړون کې ټیم پر وړاندې هم یو شمیر تورونه وړاندې کړ چې له وړاندې هم یاد ټیم دغه تورونه رد کړي وو. او د ټاکنو خپلواک کمیسون هم ویلي چې ټول هغه کارونه چې دوی وېس په مخ کې لري او یا هم کوي د افغانستان د قانون او همدا ډول د هغه طرز عملونو پر اساس چې په غوس اکثریت د کمشنرانو لخوا جوړ شوی دی او دوی اوس پر مخ بیای. بلې تکل صاحب،
ډیره زیاته مننه ظهیر مل صاحب. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې مو د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید ګلبدین حکمتیار د سرګندونو یو برخه واورېده چې د موقت حکومت غوښتنه کوي. پر راپور کې مو د افغانستان د جمهوری ریاست د ویاند غبرګون هم واورېد. خو اوس راځي په تفصیل سره واورو چې د ښاغلي حکمتیار د سرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون څه دی. بیا هم امید ظهیر مل د جمهوری ریاست له ویان صدیق صدیقی سره مفصله مرکه کړې ده او په سر کې د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په اړه د حکومت نظر ترې پوښتلی.
لنډمهال حکومت نسخه د افغانستان د خلکو لخوا دا پخوا هم رد شوی، اوس هم کلک ردیږي. دغه د خلکو منځ کې او زموږ جمهوریت کې هیڅ ځای نه لري. نو موږ په دې حیران یو چې ولې حکمتیار صاحب هغه موارد مطرح کوي چې هغه کاملا نفی دي او د افغانستان اکثریت افغانستان خلک دا نه غواړي. نو ولې زموږ دغه خلک لکه حکمتیار صاحب دغه مسایل ته دوی دي؟ افغانستان خلک انتخابات ته ولاړل او د خپل جمهوریت ساتنه وکړه او یوازنۍ لاره د زموږ د نظام لپاره هغه جمهوریت نظام دی چې خپل خلک هغه تصمیم نیولی. نو که د لنډمهال حکومت مطرح کیږي دا ډېر یو بې ځایه خبره ده او دا باید مطرح نه شي. دا یو زوړ سیاسي طرحه ده چې هغه 19 کاله پخوا مطرح کېده افغانستان ته، اما اوس د دې وخت تېر شوی. افغانستان د سیاسي نظام په برخه کې ډېر پیشرفتونه لري او موږ هیڅکله به داغس یو نظام ته لاړ نه شو چې هغه زمونږ د قانون اساسي پر خلاف وي. د حکمتیار صاحب دغه خبره د زمونږ قانون اساسي په خلاف دی، یعنی مطلق د دوی خبره د زمون قانون سره په ټکر کې دی.
کچری پر حکومت باندې سیاسي فشارونه رامنځته کیږي لکه څه ډول چې خغلې حکمتيار وایي، او د دې فشارونو په پایله کې بیا اړتیا دل کیږي چې داسې یو سره مسته شي، هدا اقلن هغه سي چې تاسو د افغانستان لپاره کارند نه بولی. بل اخر د افغان حکومت دریز په دې برخه کې څه وي؟
د افغانستان د حکومت دریز او د خلکو دریز ډیر واضح دی. د انتخاباتو مخکې هم زیات شمیر کسان ول شمول د حکمتيار صاحب چې په انتخاباتو باور نه درلود، حال دا چې خپل هم کاندیدو د افغانستان خلک خپل تصمیم نیولی کېدای شي چې افغانستان خلک حکمتیار ته هیڅ رای نه ورکړي، او دی اوس بیا دغه مسایل مطرح کوي. د لنډمهال د حکومت مطرح کول د زموږ قانون اساسي پر خلاف دی. د افغانستان حکومت دا مسؤلیت لري چې خپل جمهوریت وساتي، خلک تصمیم نیولی، او د قانون په وړاندې از مونږ دغه مردم سالار نظام به ان شاء الله مختزي مونږ به هیڅ وخت شاته نزو. موقت حکومت شاتک خبره ده، د بدبختی خبره ده، ضرورت نشته. مونږ خپل نظام لرو، قوانین لرو، او دغه جمهوریت به ان شاء الله پرمختګ کوي او پر مخ روان دي.
صدیقی صاحب، د حکمتیار لخوانه د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول باندې جمهوری ریاست د یو کاندید په توګه نه، بلکې د حکومت پراس کې د واقع په توګه باندې دولتي امکاناتونه په ګټنې هم توران شو. ساسي والیان یا شول ساسي امنیه قومندانان په دې اړه باندې ساسي جواب څه دی؟
ډیر یو به اساس تور دی. تاسو ګورئ په تاریخ کې دا اول وار و چې اول خو کمشنران د خپل کاندیدان لخوا وټاکل شول. دوام هیڅ ثبوت تر اوسه نشته چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د انتخاباتو کې دوی لاسوهنه کړي. هیڅ ثبوت نشته چې د افغانستان چارواکي دې په دې کې مداخله کړي. نو که دوی کوم ثبوت لري، هلته سیستم شته، د شکایتو کمیسیون شته، دوی د لاړ شي خپل شکایتونه دي هلته مطرح کړي. یعنی دا وار انتخاباتو کې د افغانستان حکومت یوازنی کار دا و چې سهولتونه ایجاد کړي کمیسیون لپاره، بودیجه ورکی. نور هیڅ نو سیاسي مداخله نه شوی، او که دوی کوم ثبوت لري، که اسناد لري، لطفا زمونږ وړاندیز دا دی د لار شي انتخابات شکایتي کمیسیون ته دغه مسایل مطرح کړي. او داسې کولیګوي او اتهام وارد کول پر امنیتي ځواکونو باندې دا ډېر یو لوی تیروتنه ده، او د دې نه باید دغه سیاسون جدا خودداری وکړي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ویان صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ناجیه سپی ته غوښ قدرمن اوریدونکو چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي دي.
د لغمان د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د وریژو د تولیداتو له زیاتوالي خبر ورکوي. دا خبرې د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال نن ازادي راډیو ته وکړې. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول افغانستان اوس مهال 1540 ټنه وریژو ته اړتیا لري، خو په دې هیواد کې یوازې 325,000 ټنه وریژې تولیدیږي، او د ځان بسیاینې لپاره 222,000 ټنه وریژو تولید ته لا هم اړتیا لیدل کیږي. شولې د افغانستان د 12 ولایتونو په 1 ولسوالیو کې کرل کیږي. د پروان د اقتصاد ریاست وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې ولایت د صادراتو د پراختیا طرحه وروستۍ او عملي بڼه پیدا کړي. دغه ریاست رئیس مسیح هارونی ازادي راډیو ته وویل دغه طرحه د بېوزلۍ د راکمولو او کاري زمینې برابرولو لپاره ګټوره ده. نوموړي وویل چې د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په داسې ستراتیژۍ کار کوي څو وارداتي محصولاتو لپاره بدیلې لارې پیدا کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 22 پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 92 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. ورزوی نړیوالې مسلې ته د امریکا ولسمشر پر ایران غکړی چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی ایجنټ رابرت لیوینسن که وروس پاری نو دا با ده تهران لوری د اړیکو د ښیګڼې لپاره یو مثبت ګام وي. تهران ویلی دی چې دغه ایجنټ چې د برخلیک په اړه ویل شوی چې په 2000 کال کې د ایران په کیش ټاپو کې ترای تم شوی و دغه په اړه معلومات نه لري. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړي او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره ده. نوری صاحب سلام. د امریکا ولسمشر له ایرانه دا غوښتنه کله کړې او په اړه یې نور څه ویلي دي؟
بله، تکل صاحب د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له ایرانه د اف بی آی د ادارې د پخواني اجنټ د ورسپارلو غوښتنه پرون په یوه ټویټ کې وروسته له هغې وکړه چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندې لومړي ځل لپاره ومنله چې په ایران کې د هغې د تر تم کېدو په اړه یوه دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ترامپ وویل که ایران وتوانېږي چې امریکایي یرغمل رابرټ لیوینسن چې له 1200 کلونو راهیسې په ایران کې تری تم دی ور وسپاري، دا به د تهران له لورې یو ډیر مثبت ګام وي. ولسمشر ترامپ په دغه ټویټ کې یو وار بیا د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د بهیر د پیلېدو په وړاندې هم د هیواد خبرداری ورکړه. ویل چې د معلوماتو له مخې دی په دې باور دی چې ایران د یورانیمو د غني کولو بهیر پیل کړی چې دا د ده په وینا یو ډیر بد ګام دی. تکل څه پوهیږو چې د ایران اټومي پروګرام هم د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکیچ مهمه مسله ده. وروسته له هغې چې واشنګټن د تیر کال په می میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام څخه ووت، پر تهران بیرته سخت اقتصادي بندیزونه ولګول.
بلې، او نوري صاحب، د ایران هغه د عکس العمل یا غبرګون جزئیات څه دي چې مخکې خو ویلي دي چې د دې ایجنټ په باب دوی معلومات نه لري، نو اوس کله چې ولسمشر ترامپ دا غوښتنه مطرح کړې ده دوی څه ویلي دي؟
لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه، د ایران د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا د فدرالي پولیسو یا اف بی آی د پخواني اجنټ په اړه چې له 2000 میلادي کال راهیسې په ایران کې ترای تم شوی دوسیه پرانستې ده. ایران وایي دا په دې معنا نه ده چې ګواکې دغه اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دغه سړی په ایران کې محاکمه شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی پرون وویل د اف بی آی پخوانی کارکوونکی رابرټ لیوینسن په ایران کې کوم عدلي یا جرمي قضیه نه لري. هغه زیاته کړه د یو لا درک شوی کس په اړه که هغه د ایران په هر ځای کې وي د دوسیې پرانستل یوه عادي مسله ده. د امریکا متحده ایالاتونو البته د لیوینسن د برخلیک معلومولو لپاره د معلوماتو په بدل کې 25 میلیون ډالر جایزه هم ټاکلې ده. نوموړی لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د 2000 کال د مارچ په 9 کله چې د ایران کښ تفریحي ټاپو ته تللی و، له همغه ځایه لا درکه کیږي او تر نن ورځې برخلیک نه دی معلوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نوموړی په ایران کې یرغمل شوی، خو ایراني چارواکي دغه ادا ردوي.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. نوریا سنوریز ما همکار و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغې غوښتنې په اړه یې جزئیات اورول چې د امریکا د فدرال پولیسو یا اف بی آی د یو ایجنټ د خوشي کېدو غوښتنه یې د ایران له حکومت نه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نجونو د کرکټ او فوټبال لوبې ترسره شوې. په ترینکوټ کې د کرکټ او فوټبال دغه شپږ ورځنۍ سیالۍ نن ناوخته پای ته ورسېدې. د پوهنې ریاست ځایي چارواکي وایي چې له دې لوبو څخه یې هدف ورزش ته د نجونو هڅول دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په اورزګان ولایت کې د انجونو د کرکټ او فوټبال دغه شپږ ورځنۍ سیالي په ترینکوټ ښار کې د ملالۍ لیسې د زده کوونکو لخوا ترسره شوې. د پوهنې په ریاست کې د سپورت د برخې مسؤل بلوجان ظهیر وای د کرکټ په دغه شپږ ورځنۍ سیالیو کې شپږ لوبډلو ګډون کړی وو چې لومړی مقام یې د لسم ټولګي، دوهم مقام یې د اومې الف ټولګي او درېیم مقام یې د نهم الف ټولګي زده کوونکو خپل کړ.
زهیر زیاتوی چې د فوټبال سیالی هم شپږ ورځې نه وي او شپږو لوبډلو پکښې کې برخه اخیستې وه چې لومړی مقام شپږ میالب ټولګۍ، دوهم مقام اتم ټولګۍ او دریم مقام دوم ټولګۍ زده کوونکو خپل کړ.
څرنګه چې د فوټبال شپږ لوبډلې وې چې ټوټل 55 ورزش کوونکي پکې ګډون درلود چې لومړی مقام یې شپږ میالب ټولګۍ وګاټه، دوهم مقام یې اتم ټولګۍ وګاټه او دریم مقام یې اوومې بي ټولګۍ. او همدارنګه د کرکټ شپږ لوبډلې وې چې درې اویا کسانو پکې ګډون کړی و. لومړی مقام لسم ټولګي وګاټه او دوهم مقام اووم عالب ټولګي وګاټه، دریم مقام نهمې عالب ټولګي.
د پوهنې ریاست چارواکي وایي له یاد لوبو څخه یې هدف ورزشي لوبو ته د ښځینه زده کوونکو هڅول دي. یو شمیر هغه انجونې چې په دغه سیالیو کې ګډون کړی و وایي په اورزګان کې ورته د انجونو ورزش د خوب لیدل و. دوی خوښې دي چې د ورزشي لوبو زمینه ورته برابره شوې ده.
رحیم نوم مې نورتیا ده او ما د کرکټ په بخش کې ولوبېدم. ما ډېر د خوشحالۍ احساس کوي د کرکټ په وخت کې او ما ته دا احساس پیدا شي چې روزګان قرار قرار پرمختګ کوي او انجینې هم کرکټ کوي، د کرکټ ټیم لري. دا باید موږ ته معلومه وي چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، هغه که کرکټ برخه کې کوي که سیاسي که مذهبي که هره برخه یې ښځه په هغې کې ونډه اخیستی شي او ډېر پرمختګ کولی شي.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما نوم لیما ده، ما د کرکټ لوبه کوم. ډېر مې د خوشي احساس کوي چې زه اوس هم په دې خراب شرایطو کې انجینې کولی شي کرکټ وکړي، یعنې ورزش وکړي. ډېر د خوشي احساس مې کوي. بل هیله مې دا ده چې موږ ته یو غټ سم میدان جوړ شي او ښه سمې لوبې.
دوی له دولت څخه غواړي چې د انجونو ورزش ته نورې هم اسانتیاوې برابرې کړي څو دغه ډول سیالۍ نورې هم ترسره کړي. د پوهنې ریاست چارواکي بیا ژمنه کوي چې دغه ډول نورو سیالیو ته به هم زمینه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت وزارت وایي په کابل کې په سلو کې نږدې اتیا د تیلو ټانکونه غیر معیاري جوړ شوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو د ټانکونو له جوړولو شکایت کوي او وایي د دې غیر معیاري ټانکونو جوړېدل د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د دولت د اوبهې د پیښو د مخنیوي په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي د تیلو دې ډول ټانکونو ته یې د 1999 کال تر پایه معیار مهله ټاکلی چې خپل کارونه معیاري کړي.
کابل کې د دریم مکروریانو د 155 بلاک خاموش دهلیزونه. د بلاک تیر کال عبدالحق څلور لارې تر سیرمه د احمد یار د تیلو ټانک د سوځیدو په پایله کې اور واخیست او نه اپارتمانونه یې ویجاړ شول. له دې اور لګیدنې نږدې 10 میاشتې تیریږي. هغه اور لګیدنه چې پکې درې تنه ووژل شول او شپږ څلوېښت نور چې ښځې او ماشومان هم پکې و ټپیان شول. اوس د دې بلاک د رغونې چارې نږدې 60% بشپړې شوي، مګر هغه څه چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي لا هم دلته د تیلو ټانک شتون دی. د دریم مکروریانو د 155 بلاک وکیل حیات الله وایي تر کومه چې دغه ټانک په خپل ځای وي خلک باندې خمن وي.
ټانکوي تیل باید
د وای د دې ډول پیښو د مخنیوي په خاطر باید د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو نږدې 1500 متره فاصله ولري، مګر متاسفانه زموږ په هیواد کې دې ټکي ته پام نه کیږي. که د تیلو ټانکونه معیاري وي دا ډول پیښې نه کیږي. دلته د اور لګیدنې په پیښه کې خلک ټپي او وژل شول. د کابل ټاور په ودانۍ لا هم د سوځیدنې نښې لیدل کیږي. دا ودانۍ د احمد یار تیلو ټانک د سوځیدنې پر مهال ویجاړه شوه او تر خوا یې ځینې هټۍ او رستورانتونه هم تخریب شول. کابل میشته محمد الله وایي د ښار کې ډېری د تیلو ټانکونه د خلکو له کورونو سره نږدې دي او باید د فعالیت مخه یې ونیول شي.
کور سره نږدې ټانک ټیل دا په دې سره داسې دي چې اکثره موټر راځي دلته، موټر چالانی او تیل موټر کې اچي خو هغه چې د باندې نه احتیاط داسې پکار ده چې چیرته موټر چرته چالان نه وي موټر باچې ګولې او تیل په هغه ټایم کې باچې هغه ته واچول شي. بل د چې دا شاته ټانکر جوړ کړي دغه دومره معیاري ته ورنه دي چې په هغه باندې هغه سي اکثر چې دا لیک شي نو دې چې دا بیا مونږ اکثر ډاری کور کې چې دا دې نه بوی راځي دی هغه نه.
په یوه تازه پیښه کې تیره اونۍ د کابل په 14 ناحیه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي د دې وزارت څېړنې چې د روان کال له پیله تر اوسه یې کړي ښیي چې یوازې په کابل ولایت کې نږدې 80% د تیلو ټانکونه غیر معیاري دي.
موږ توانېدلی یو چې 206 سرویخت تیلو ټانکونه تر څیړنې لاندې ونیسو. زموږ د محاسبې له مخې په دې کې 80% غیر معیاري دي. موږ نه غوښتل په لومړي ګام کې د دوی جوازونه لغوه کړو، بلکې معیارونه مو ورته وړاندیز کړل او وخت مو ورکړ. ښاغلی عظیمی زیاتوي، د تیلو یادو ټانکونو ته د 1399 لمریز کال دهو تر میاشتې وخت ورکړل شوی چې خپل کارونه معیاري کړي، کنه د فعالیت جواز به ترې واخیستل شي. خو د دې ټولو پوښتنو په ځواب کې بیا د کابل ښاروالي ویاند نرګس مومند وایي له تیر یو کال راهیسې هیڅ یو شخص ته د تیلو د ټانک د جوړولو امر نه دی ورکړل شوی. کابل ښاروالي وایي له دې وروسته به په دې شرط د تیلو ټانکونو ته د فعالیت جواز ورکول کېږي چې د خلکو له کورونو څخه لرې جوړ شي او تر خوا یې نور ټاکل شوي معیارونه او شرایط هم مراعت کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.